السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کلای کوم پایل د دې سات په خبرونو کو د طالبان حکومت نن دوشنبه تایید کړ چې په فاریاب ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر ریاست یو برید شن کړی دی. د طالبانو د وزارت ویل دی اکشن به په ماخام یو بریدګر د فاریاب په مرکز میمنی ښار کې دوی پر ریاست د حمله هڅه وکړه خو خپل هدف ته رسیدو مخکې ونیول شو. د وزارت دغه برید د څرنګوالي د بریدګر د برخلیک او احتمالي تلفاتو په اړه نور جزئیات نه دي خبره کړې. بل لور ته د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهې چې د طالبانو ضد یو وسله واله ډله ده د دغه برید مسئولیت اخیستی او ویلی دی چې د طالبانو دوه غړي وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. ازادي راډیو نه توانېدل چې دغه اېدا په خپل واقعیت توګه تایید کړي. د تاجکستان ولسمشر مانی وای په تیر یو اونۍ کې په دوه جلا بریدونو کې چې په خبرې د افغانستان له خاورې شوي لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د ولسمشر له دفتر نن دوشنبه په یو خبره شوي بیان کړي تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان دغه بریدونه غندلي او هغه ناقانون او پارون کې اقدامات بلل دي. رحمان له امنیتي چارواکو سره په غونډه کې ټینګار کړی چې کوټلي ګامونه پورته کړي څو دغه سې ناوړو پیښو مخه ونیسي. په شوي بریدونو کې وژل شوي کسان چینایان بلل شوي چې افغانستان پورې ته نږدې د سرو زرو په یوه کان او د سړک جوړونې په یوه شرکت کې کار کاوه. طالبانو د تاجکستان د ولسمشر د دغو نویو څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي خو د تېرې اونۍ د پیښې په غبرګون کې ویلي وو چې په هغه برید کې ښکېلې ځینې کړۍ هڅه کوي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ بې ثباتي ګډوډي او بې اعتباري رامنځته کړي. د پاکستان د مرکزی حکومت کورنیو چارو وزیر محسن نقوی وایي چې په ټول پاکستان کې د کډوالو د کمپونو د بندولو پریکړه کړې خو د خیبر پختونخوا ایالت ورسره په دې برخه کې همکاري نه کوي. نقوی نن دوشنبه د په اسلام آباد کې خبرران ته وویل چې په بلوچستان سن او پنجاب ایالتونو کې د کډوالو د کمپونو تړل کېدل په کامیابۍ سره روان دي. خو د نوموړي په وینا د خیبر پختونخوا ایالت چارواکي د دې پریکړې له عملي کېدو سرغړوي. هغه په دې اړه چې ولې د دې ایالت چارواکي د دغه پریکړې نه عملي کوي نور جزئیات نه دي ورکړي. هغه همدارنګه ونویل چې تر اوسه د پاکستان په دغو درې ایالتونو کې د افغان کډوالو څو کمپونه تړل شوي دي. نقوي زیاته کړه چې د 2015 کال تر سپتمبر میاشتې پورې نږدې 14,000 افغانان له پاکستانه ایستلي او دا لړۍ روانه ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره د خبرو لپاره پاریس ته تللی دی. نو موړه یو ورځ وروسته له هغې له پاریس څخه کتنه ترسره کوي چې د هیواد مرکچی پلاوی د امریکا په فلوریدا کې له امریکایي چارواکو سره په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د واشنگټن د پلان پر جزئیاتو خبرې وکړې. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې زلنسکي هڅه کوي چې یوې عادلانه او تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره لارې چارې عمومي. په عین حال کې د کرملین ویان دیمتری پیسکوف تایید کړه چې د امریکا ځانګړی استازی او د امریکایي پلاوی غړی سټیو ویټکوف به د سېشنبې په ورځ په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. واشنگټن په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د 28 موضوع پلان وړاندیز کړی چې ویل کېږي ډېره برخه د اوکراین په ګټه نه ده. ازادي راډیو اوري وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو این هابیټټ وایي په دې هېواد کې ښځې او نجونې هره ورځ له بېلابېلو خطرونو سره مخ دي.
نړیوالې مرستې بندې شوي دي، له موږ نه کار اخیستل شوی دی او له دې سره د ښځو اقتصادي ستونزې تر بل هر وخت زیات شوي دي.
د خوست ولایت د انتریزیو اولی شهرو په ولسوالۍ کې دوه کورنیو ترمنځ پخوانی دښمني په دوستي بدله شوې او په دغه دښمني کې ښکېلې کورنۍ خوښي دي.
د موږ دا بدی چرمنځ شو نه کې مو دوه ترونه لمانځه لوړل وفات شول. هغه چې کوم مابین جانب مو هغه مو هم خپل تر زمانو.
د ودانیزو چارو یو شمېر کارګران وایي د هوا په سړې دوه سره کارونه په ټپه ولاړ دي او دوی له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نن د دسمبر لومړۍ د ایډز نړیواله ورځ ده. په یو تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې پر ایډز د اخته شوو کسانو وضعیت ته کتنه کړې ده.
زما د ترځه چې دې ناروغۍ باندې اخته شوی وو ورځ تر بلې کمزوره کېده، له ټولو نه ګوښه شوی تر دې چې وفات شو.
نږدې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل د تاجکستان ولسمشر په یو بیان کې ویلي دي چې تیرونه په دوه جلا بریدونو کې چې په دې د خبره د افغانستان خاورې شوی لکه تر لګه 15 کسان وژل شوی او 15 نور ژوبل دي دغه برین دونه افغانستان پولیس نږدې د خطلان ولایت په شمس الدین شاهین سیمه کې شوی دی دا موضوع زما همکار سفی الله استانگزی تعقیب کړی په استودیو کې را سره دی استانگزی سره د دغه بریدونو په اړه د تاجکستان ولسمشر نور څه ویلی دی
مننه د تاجکستان د ولسمشر تر سرګندونو وروسته تازه د طالبانو خبرګون راغلی هغوی ویلي دي طالب چارواکو چې په بدخشان کې دوه تنه پر چینایي وګړو د برید په تړاو نیولی دي دا خبره د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویاند احسان الله کامګار نن رسنیو ته کړې هغه ویلي دغه دوه کسان د بدخشان په مایمي ولسوالۍ کې نیول شوي تر دې ساعت مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان له خاورې پر تاجکستان بریدونه غندلي او هغه ناقانونه او پارونکي اقدامات بللي وو که څه هم چې رحمان د چینایي وګړو نومونه نه و یاد کړي خو د تاجکستان ولسمشر مانی ویلی چې له افغانستانه د دې خبره په بریدونو کې تیرونه په دوه جلا بریدونو کې لکتر لګه 15 کسان وژل شوی او 15 نور ژوبل دي خو د راپورونو په اساس وژل شوی کسان چینایي وګړي دي په لومړی برید کې چې د نومبر په 16مه د خطلان ولایت په شمس الدین شاهین سیمه کې د سرو زرو د وینځلو په یو فابریکا شوی لکتر لګه درې چینایان مړه او یو بل سخت ټپي شوی دی دویم برید د نومبر په 13مه همدا یک شنبه د سړک جوړونې په کارګرو شوی چې لکتر لګه دوه چینایي کارګران کې وژل شوی او څو نور ژوبل دي لدې سره جوخت چین له خپلو ادباو غوښتي چې د تاجکستان افغانستان له سرحدي سیمو څخه ووزي طالبانو د وروستۍ پیښې په تړاو څه نه دي ویلي خو د تېرې اونۍ د پیښې په غبرګونې ویلي وو چې ځینې کړۍ پکې ښکېلي دي او غواړي د سیمې د هیوادونو ترمنځ بې ثباتي ګډوډي او بې اعتباري رامنځته کړي پر چینایي وګړو داسې وخت د افغانستان او تاجکستان په سرحدي سیمو کې دوه واره تېرې اونۍ بریدونه شوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو او تاجکستان د حکومتونو ترمنځ اړیکې زیاتې شوي یو لوړپوړی تاجکستاني پلاوی تیره میاشت کابل ته تللی وو او هلته د طالب چارواکو سره چې په هغې کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم شامل و ولیدل طالبانو ویلي دي چې د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې خصوصا په اقتصادي او امنیتي مسایلو باندې دوی خبرې کړي دي کابل ته د تاجکستان د پلاوی تر دغه سفر مخکې د طالبانو چارواکی له هغې ډلې د بلخ لپاره د طالبانو والي یوسف وفا تاجکستان ته تللی وو او هلته یې له بېلابېلو امنیتي او نورو سیمه ییزو چارواکو سره له نږدې خبرې کړي وې
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابټټ وای په د هیواد کې خزي او نجونې هر ورځ له بیلابیلو خطرونو سره مخ دي د پروګرام تازه په خپل ایکس پانه په یو بیان کې ویلي د سړکونو نا امنۍ نیولې د لومړنۍ خدمتونو تر نشټوالي پورې مسایل دي چې اوس مهال افغان خزي ورسره مخ دي په عین حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان ویمن په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو ملاتړ کوونکي سازمانونه د تمویل له کمښت سره مخ دي خو دوی لا هم له تاوتریخوالي سره د مخ ښځو د ملاتړ هڅه کوي د ملګرو ملتونو اړوند دواړو سازمانونو غوښتنه کړې چې د جنسیت پر بنسټ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین په جریان کې باید هر څوک د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي
داسې مهال چې د ملګرو ملتونو د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین روان دی په افغانستان کې د دغه سازمان د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات وایي په دې هیواد کې ښځې او نجونې هر ورځ له بیلابیلو خطرونو سره مخ دي دغه پروګرام د یکشنبې په ورځ د نومبر 13مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دا خطرونه د سړکونو لنامنې نیولې د لومړنیو خدمتونو تر نشټوالي پورې مسایل دي چې اوس مهال افغان خزي ورسره مخ دي یو ان هبیتات ویلي د خزو انجونو لپاره د خوندي او امن فضا را منستکول اړین دي تر څو دوی بیلابیل مهارتونه زده کړي او پرمختګ وکړي دغه پروګرام غوښتنه کړې چې د جنسیت پر بنسټ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین په جریان کې باید هر څوک د افغان ښځو نجونو ملاتړ وکړي. یو شمېر افغانې مېرمنې هم وایي چې ورځ تر بلې په وړاندې ستونزې ډېریږي او دا چې په افغانستان کې دوی ځان په امن کې نه احساسوي. د پلازمینې کابل یوې اوسېدونکي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
ما در خیابان ها
مو په سړکونو امنیت نه لرو، په کور کې د پریکړې حق نه لرو او د راتلونکي لپاره هیڅ هیله هم نشته. د طالبانو له راتګ وروسته د زده کړو کار او هر څه حق له موږ څخه اخیستل شوی دی. ان له کوره بیرون تک حق له موږ اخیستل شوی دی. هر ورځ په ویره کې ژوند کوو. د داسې قوانینو لاندې په موږ محدودیتونه لګول شوي چې ان لیکل شوي نه دي. دوی یوازې یو هدف لري چې موږ له ټولنې حذف کړي.
په همدې حال کې د جنسیت پر بنسټ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین په مناسبت د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن هم په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو ملاتړ کوونکي سازمانونه د تمویل له کمښت سره مخ دي، خو دوی لا هم د تاوتریخوالي سره د مخ ښځو ملاتړ ته دوام ورکوي. دغه ادارې هم د یکشنبې په ورځ د نومبر 13 په خپل ایکس پاڼه په خپور کړي بیان کې لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو ملاتړو سازمانونو د خپلې بودیجې یوه په 15 برخه له لاسه ورکړي. په بیان کې راغلي چې د ښځو 80% ملاتړو سازمانونو راپور ورکړی چې د مرستو د کمښت له امله سکل کمی پروژې عملي کوي. د شمالي ولایت بلخ یوې اوسیدونکي چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د امنیتي اندېښنو له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
نړیوالې مرستې بندې شوي دي، له موږ نه کار اخیستل شوی دی او له دې سره د ښځو اقتصادي ستونزې تر بل هر وخت زیات شوي دي. په ځانګړي ډول هغه مېرمنې چې بې سرپرسته دي. زه خپله یوه بې سرپرسته ښځه یم چې 3 ماشومان لرم، خو کار نشم کولای او نه راسره څوک مرسته کوي. ان له کوره بیرون
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان تر بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته طالبانو له 6 ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول عصري زده کړو دروازې بندې کړې. دغه راز په ډېری دولتي او نا دولتي موسساتو کې د ښځو د کار مخه نیولې چې له امله یې د افغان مېرمنو په خبره د دوی اقتصادي ستونزې زیاتې شوې. د طالبانو حکومت دغه راز په عامه ځایونو کې په ښځو حجاب جبري کړی او د دې ترڅنګ یې له دوی نه ورزشي لوبغالو او پارکونو ته د تګ حق هم اخیستی. د طالبانو دغو بندیزونو که څوم په کور دننه او بهر په پراخه کچه غبرګونونه لرل، خو طالبانو خپلو دې کړنو ته د اسلامي شریعت نوم ورکړی، هغه چې ډیر شمیر دینی عالمان شریعت نه بلکې سخت دریزی بولي.
دینجل په شونځي کې داول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې حالات ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه ولې زموږ ښځه معاینه کوي؟ اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
دا زما حق دی د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه د افغانستان په وخت په 2 بجو باندې پیلېږي. په دې خبرونه کې نن بیا هم په افغانستان کې د ښځو پر روان وضعیت، په تیره بیا د ښځو د حقونو پر موضوع خبرې کیږي. تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. د ازادي راډیو د واتساپ شمیرې له لارې کولی شئ چې تماس ونیسئ: 00420001220. د خوست د تریزیو او علي شیرو په ولسوالۍ کې د 2 کورنیو ترمنځ پخوانی دښمني چې 4 کسان پکې وژل شوي ول، د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو د هلو ځلو په نتیجه کې په دوستۍ بدله شوې ده. په لویه پکتیا او خوست کې د شخصي او قومي دښمنیو مهم لاملونه په غرونو، دښتو او شخصي ځمکو او همدارنګ په قومي مسلو شخړې بلل کیږي چې له اوږدو لسیزي روانې وي. ځایي مسؤلین وایي په دې ولایت کې تر اوسه له 600 ډېرې شخصي دښمنۍ شته چې د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په مرسته یې د حلولو لپاره هڅې روانې دي. نور حال د مشال راډیو د خبریال نجیب الله خیل په رپورټ کې
د خوست ولایت د ترزی او علي شیر ولسوالۍ اړوند د تورو په سیمه کې د دوو کورنیو ترمنځ 15 کلنه دښمني د قومي مخورو او ځایي مسؤلینو په حلو ځلو حلو فصل او د دوی ترمنځ د دښمنۍ ټوپۍ په پښتني دود ړنګه او خپلو کې روغه جوړه وکړه. د مخکینۍ دښمنۍ ښکېل اړخونه د زرین شاه او حاجي مامور شاه کورنۍ چې په خپلو کې د ترو زامن ول، په یاد دښمنۍ کې 4 کسان وژل شوي او یو بل تن پکې ټپي شوی و. د پخوانۍ دښمنۍ د یو لوري په استازیتوب عبدالرحمن مشال راډیو ته وویل
دا 15 کاله چې موږ دا بدی ارمانځته شوی وه، ډېر تریخ ژوند دی. دا نه به په ډډا ګرځېدای شي او نه داسې پازو ده او زړه کې به هر ټیم نیولی. کور والا دې هم په غام ککړ وي، مور پلور وروڼه خویاندې هم په غام ککړ او کورنۍ غړي هم لوړو. داسې وایه چې د موږ دا بدی چې ارمانځته شوه، نه کې مو دوه ترونه لمانځه لوړل وفات شول. هغه چې کوم مابین جانب مو هغه مو هم خپل تره زمن وو. داسې وو لکه خپل لکه خایلوس یو چاپ لوس وو چې یو پله هغه لګېدو هم خپل ځوان ته نقصان وو چې موږ لګېدو هم خپل ځوان ته نقصان وو.
د روغې جوړې ناستو ته د بل لوري په استازیتوب حنزله ارمان وویل ښه دا ده چې هر څوک د پیښو له راپینځته کېدو مخکې حوصله وکړي، ځکه د ستونزو هوارول بیا ډېر وخت وړي.
تقریبا د خپل پلور نه دینو میاشت پته شوی هغه دوه نفر چې دي هغه هم زموږ د خپل فامیل غړي دي. د مشکل جوړول چې دا ډېر اسان ده، خو سر ته رسول یې بیا ډېر وخت.
بلخوا هغو کسانو چې په دې روغه جوړه کې هلې ځلې کړې وې په دې خوښ ول چې د دوی غوښتنه ښکېلو لورو ومنله او دواړو خواوو دښمني ختمه او بیرته د خپلوۍ او دوستۍ ژوند یې له سره پیل کړ. یو تن منځګړی او مصلح نجیب خان احمد ویل
په دامانځ کې ډېر غوړ زیان رسېدل او 4 کسان مړه شوي، یو کس زخمي و. یقیني که د زړه نه درته وایم چې په 100,000 روپۍ چارو کړې وه او زه به دومره نه وه خوشحال، دومره به نه وه مطمئن لکه کله چې دی نن سره مخامخ مو کړل، دی غوږ کې سره ګاډي کړلې، یا دی کومه مینه دی چې ډېر خوان وکړلو.
قومي مخور هم په پښتون میشتو بیلابیلو سیمو کې خپلمنځي دښمنۍ یوه ستره ټولنیزه ستونزه ګڼي او زیاتوي. دوی هلې ځلې کوي چې په هره ممکنه طریقه پخوانیو دښمنیو ته حل لارې پیدا کړي او د نویو ستونزو د پیښېدو مخه ونیسي. یو تن قومي مخور حبیب شاه خان وویل
څو میاشتې مخته مو قدم وکړ، یوه دغسې د مړو جوړه وکړه، یوه کونډه وه د هغې سر مو پټ کړو. دغسې څومره چې موږ ته خدای عمر روښړه ده، خپلې هلې ځلې کوو، غیر لیدنې څوګرته یخ
دروغی جوړ په پار قومی ناسته کې چې ځایي مسؤلینو هم برخه اخیستی وه. په خپلو خبرو کې ویل د خوست ولایت په کچه د دښمنۍ 140 قضیې ثبت شوي چې په وروستیو 2 کلونو کې د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په همکارۍ 170 د دښمنۍ قضیې په دوستۍ بدلې شوي او مخکینیو ښکېلو اړخونو په خپل منځ کې سوله ییز او د دوستۍ ژوند پیل کړی دی.
خبرونو ور اخوا
د ودانیزو چارو یو شمیر کارګران وایي د هوا په سړېدو سره کارونه په ټپه ولاړ دي او دوی له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کارګرانو د ټولنې او د حقونو یو شمیر فعالان بیا ټینګار کوي چې حکومت او بیلابیل پرمختیایي موسسې د دغو کارګرانو لپاره د سیمو موسم او اقلیم ته په کتو داسې پروژې پلان کړي چې د ژمي په موسم کې هم د کارګران بې کاره پاتې نه شي.
د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکی 15 کلن لازم خان عابد دی چې وایي د شپږ کسیزې کورنۍ سرپرستی کوي او له کابو 15 کلونو راهیسې د ودانیزو یا ساختماني چارو کارګر دی. خو د ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت وکړ چې د زمي موسم پر راتلو او هوا په سړېدو سره په اکثریت سیمو او ولایتونو کې ودانی سچارې په ټپه ولاړې دي او دای او نور کارګر ملګري یې بیکاره دي چې له سخت اقتصادي ننګونو سره مخ شوي دي.
بس
آبد وای چې مخکې د سیمنټو په برخه کې د کارګرۍ ورځنی عاید 350 افغانۍ و. د هرات ولایت د زنده جان ولسوالۍ اوسیدونکی 60 کلن لطیف چې د 14 کسیزې کورنۍ مشر او د ګچکارۍ په برخه کې 14 کلنه تجربه لري وایي چې د کورنۍ اکثره نارینه غړي یې په بېلابېلو ودانیزو چارو بوخت وي. که څه هم ټول کال کارموندنه ورته سخته وي خو په خبره یې د زمي موسم کې دای او زامن یې ټول بیکاره دي چې له بدو بشري حالاتو سره مخ کیږي. د ازادي راډیو ته وویل چې مخکې یې په ورځ کې تر 500 افغانۍ مزدوري کوله خو خبره یې که څه هم په دې وروستیو کې دا عاید حتی 150 افغانۍ ته راټیټ شوی خو اوس بیخي بیکاره دی.
بار هفته ای به صبح 2 روز یا 5 بیشتر کار برمی کارگر یا این برنامه بیشتر پیدا نمیشه.
دلتا افغانستان کی په ټولو برخو کې کار ډیر کم دی. په اونۍ کې کارګرو ته له 2 ورځو زیات کار نه موندل کیږي او چې پیدا هم شي په ډېره سختۍ وي. زموږ کار په مخ کې د حمل له میاشتې پیلې ده تر اتمې یا نهمې میاشتې خو چې هوا به سړه شوه د دې لپاره چې اوبه او سیمنټ یخ وهي کار بندې ده. خو اوس دا هم نشته، نه خوراکي توکي او د پخواک څه نه موندل کیږي چې څوک مو ناروغ شي تر روغتونه د کرایې پیسې نه وي ځکه بېکاري زیاته ده.
د ودانیزو چارو دا کارګران د طالبانو له حکومته او بېلابېلو پراختیایي مؤسسو غوښتنه کوي چې د کارموندنې او یا هم د دوی په خبره د کاري پلانونو تنظیمولو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د افغانستان د کارګرانو د ټولنې ځینې پخواني چارواکي او د دوی د حقونو فعالان د افغان کارګرانو پر ملاتړ ټینګار کوي. د دې ډلې د افغانستان د کارګرانو د اتحادیې امکا یو پخواني چارواکي چې نه یې غوښتل راپور کې نو مخبور سي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د ټولو افغان کارګرانو اقتصادي وضعیت اندېښمنوونکی دی خو په خبره یې د ساختماني چارو کارګران په ځانګړې توګه د زمي په موسم کې له بدو بشري حالاتو سره لاس او ګریوان وي خو له دې ستونزو وتو ته څه کول پکار دي. د امکا دغه پخواني چارواکي په اړه ازادي راډیو ته وویل
په دولتي کچه باندې ورته پروګرامونه برابر شي ځکه چې افغانستان مختلف آب و هوا لري په ژمي په سیزن کې په ځینې ګرم ولایتونه او یخ ولایتونه بعضې پروژې دولتي کچه باندې غټې پروژې چې په تقسیمات باندې سره تقسیم کړي هم اوس خو په ساختماني چارو کې که دولت وکړي بعضې مواد چې استعمال شي چې په هر وخت کې کار وکړلی شي. په ساختماني چارو کې مشخصې تګلارې په دا رقم په کار دي چې پروژې په داسې رقم باندې ډیزاین او هغه شي عملي شي چې تر څو پروژې داسې وي چې په د اوړي په سیزن کې په یخو ولایتونو کې هغه کې او بیا په د ژمي په ساحو کې په ګرمو هغه کې ډیزاین شي
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېکارۍ کچه لوړه سوې، ښځینه کارکوونکي په کور کې نیول سوي او ډېری هغه ځوانان چې بېکاره دي هڅه کوي د کار موندلو په لټه کې وطن پرېږدي. که څه هم په افغانستان کې دا مهال د ټولو کارګرانو او کسبګرو کره شمېر مشخص نه دی خو اوس د بدو اقتصادي حالاتو او له دولتي ادارو ایستل سوي او تنقید سویو اکثریتو کارکوونکو هم د لاچارۍ له امله کارګرۍ او سختو کارونو ته مخه کړې چې د بیکارۍ د لوړې کچې له امله کار موندل هغه هم په زمي موسم کې ورته خورا سخت او ځینې وخت حتی ناشونی وي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره حال کې
د زیانګالو ژغ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
رسېږي. له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپله ډېر څه له همدې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. د ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډ
په ساده او روانه ژبه
او که چېرې مډال ورته ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
نن د دسمبر اوله د ایډز نړیواله ورځ ده. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې پر دې ناروغي د اخته شوو کسانو د کورنۍ غړي او ملګري وایي کله چې د دوی عزیزان یا ملګري پر دې ناروغي اخته شوي هغوی کمزوري شوي او ځینې آن مړه شوي هم دي. روغتیایي متخصصین وایي ایډز یو خطرناکه وایروسي او ساري ناروغي ده چې لوی او واړه پرې اخته کېدای شي. نورحال په دې رپورټ کې
یو
افغان مېرمن چې وایي دوه کاله وړاندې د کاکا یو زوی د ایچ آی وی له تشخیص وروسته ومړ. دې چې نه یې غوښتل نوم او د اوسېدو د ځای نوم یې په راپور کې خپور شي، د موضوع د حساسیت له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه ناروغۍ د کاکا زوی سخت ځپلی او کمزوری کړی وو.
زما د ترزه چې دې ناروغۍ باندې اخته شوی وو، ورځ تر بلې کمزوری کېده، کله ناکله نسناستې هم کېده. چې ډاکټر ته ولاړ، معلومه شو چې دې هېڅ ناروغي لري. د دې خبرې له اورېدو وروسته ورځ تر بلې حالت یې خرابېده، له ټولو نه ګوښه شوی او ډېرې کړاوونه وګالل تر دې چې وفات شو.
یوې بلې مرمنې چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم او د اوسېدو د ځای نوم په ډاګه شي، ازادي راډیو ته وویل چې د یوې همکارې خورې له یوه جراحي عملیات وروسته په ایډز ناروغۍ اخته شوې وه.
دختر خانم هم جوان بود، بستر
دا انجلی ډیر ځوان وه، او 20 کاله عمر درلود. یو وړوکی جراحي عملیات وکړ، د خېټې وروسته یې وضعیت ډیر خراب شو. کله چې معاینات وکړل، معلومه شوه چې هماغه عملیات له لارې په دې ناروغۍ اخته شوې ده.
هیڅ گرفتار دختره
دا په داسې حال کې ده چې نن دوشنبه د ډسمبر اوله د ایډز له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په دې برخه کې تر اوسه پورې شوی پرمختګ د یادولو وړ دی، او په تیرو 15 کلونو کې د ایډز نوې پیښې 40% او له دې عمله د مړینې کچه سمه نیمایي کمه شوې، او درملنې ته د خلکو لاسرسی اوس مهال تر هر وخت ښه دی. خو نوموړي ویلي چې په نړۍ کې لا هم میلیونونه خلک د ایچ آی وی د مخنیوي او درملنې خدماتو ته له لاسرسي محروم دي. نوموړي ویلي دی وایي دا بحران لا هم په نړۍ کې دوام لري، او میلیونونه خلک لا هم د ایچ آی وی د مخنیوي او درملنې خدماتو ته له لاسرسي محروم دي. دا چې دوی څوک دي، چرته ژوند کوي، او د ټولنیزې بدنامۍ کومه کچه زغمي، خو میلیونونه خلک لا هم د ایچ آی وی مخنیوي او درملنې خدماتو ته له لاسرسي محروم دي. د ایډز د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې سږ کال د تمویل بې ساری بحران له دې ناروغۍ سره د مبارزې په برخه کې د لسیزو پرمختګ د شاتګ له ګواښ سره مخ کړی. په بیان کې راغلي د ایچ آی وی د مخنیوي خدمات په جدي ډول ګډوډ شوي، د ټولنې پر بنسټ خدمات چې د حاشیې لاندې خلکو ته د رسېدو لپاره حیاتي دي له پامه غورځول کېږي. د بیان په ټکو په نړۍ کې لا هم ایډز پای ته نه دی رسېدلی، او اوسنیو شرایطو ته په پام سره د خطرونو کمولو او د اهدافو ترلاسه کولو لپاره یوه نوې تګلاره اړینه ده. افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې یو شمیر اوسیدونکي له بېلابېلو لارو نه په ایچ آی وی اخته شوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د ایډز په ناروغۍ د اخته کسانو د شمیر او درملنې د اسانتیاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو روغتیایي متخصصین وایي ایډز یو خطرناک ویروسي او ساري ناروغي ده چې لوی او واړه پرې اخته کېدای شي. دوی وایي ایډز د انسان د بدن دفاعي سیستم زیانمنوي، او د بېلابېلو ناروغیو پر مهال د دفاع توان ترې اخلي. خو دوی وایي په ډېری مواردو کې په وخت تشخیص او درملنه د ایډز د پرمختګ مخه نیسي، او پریاخته کسان کولی شي اوږد ژوند وکړي. په کابل کې د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری وایي انسان د بېلابېلو لارو په وسیله په ایچ آی وی اخته کېدای شي.
د ناروغي د وینې له لارې انتقالېږي، دغه راز د متعدینو ترمنځ د شریک سرنج څخه چې دوی ترې استفاده کوي یو بل ته انتقالېږي. د دې ترڅنګ د ناخوندي جنسي اړیکې پر مهال هم له یو ناروغ انسان نه روغ انسان ته ایچ آی وی انتقالېدای شي، او له همدې اړیکې چې کوم ماشوم دنیا ته راځي هغه هم په دې ناروغۍ اخته وي. په ځینو مواردو کې د ډاکټرانو د وسایلو له لارې هم هغه چې پام ورته نوي شوی، او د غرض د غوږونو د سوري کېدو له لارې هم انتقالېږي، ځکه هلته هم شریک ستنه استفاده کېږي.
دی وایي چې د ایډز د مخنیوي لپاره باید د شریکو سرنجونو له استفادې ډډه وشي. د غرض په هرو شپږو میاشتو کې د وینې معاینه اړینه ده. د دې ترڅنګ د ماشوم سنتي اړینه ده، او د وینې د ورکړې او یا اخیستلو پر مهال باید وینه معاینه شي تر څو ساري ناروغي ونه لري. ناخوندي جنسي اړیکه چې د ایډز یو لامل بلل کېږي، له همدې امله په افغانستان کې په دې ناروغي ډېری اخته کسان خپله ناروغي پټوي، چې د ډاکټرانو په وینا له امله یې د ایډز د ناروغانو په شمېر کې زیاتوالی راځي. یو شمېر کسان چې په دې ناروغۍ د کورنۍ غړي اخته شوي وایي ډېر خلک له دې امله چې نور کسان به یې په ناروغۍ پوه شي له درملنې ډډه کوي. خو د ټولنیزو چارو پوه عبدالرازق عادل وایي په ایډز ناروغۍ اخته کسان باید په ټولنه کې آزادانه ژوند وکړي، او پرې نږدي چې کلتوري مسایل یې له ژونده وباسي.
د ایډز په ناروغۍ اخته کسان کولی شي د نورو عادي انسانانو په ډول خپل فعال ژوند په مخ یوسي، خو دوی باید منظمه درملنه ترسره کړي. دوی ته باید خپل ژوند لومړیتوب ولري او اجازه ورنکړي چې کلتوري مسایل دوی له ژونده وباسي. ټولنه هم مسؤلیت لري چې دغه ډول ناروغانو سره احترام چلند وکړي او بې له دې چې پوره معلومات ولري قضاوت ونه کړي. ټولنه باید د دغو ناروغانو ملاتړ وکړي تر څو دغه کسان وکړای شي بې له ویرې او شرم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري.
د ډسمبر لومړۍ نیټه په 1988 کال کې د روغتیا د نړیوال سازمان لوري د ایچ آی وی وایرس په اړه د خلکو د عامه پوهاوي د کچې د لوړولو په هدف د ایډز د نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه. ملګرو ملتونو تیر کال په همدې ورځ ویلي وو نړۍ کولی شي تر 2030 کال پورې په نړۍ کې د ایډز ګواښ پای ته ورسوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.